مشال ریډیو ورجن کوم مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځی په سلام پښتونخوا کې هر کله وایم چې زموږ د نن ورځی د نه ساته خبرونو د شروع غړې ده او په دې غړې کې بلکې ستاسو خبرې مختلف خبرې لرن سره به موږ خبرې کوو دا ونه به تازه حال د مختلف موضوعاتو په اړه پښتو رپورټونه هم درته دراورو یو نیمه سندره هم درته لرو خو اول بال بوریوال کاکړ څخه خبرونه اورو
لمړی دا مهم خبرونه سرچکی د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه ده لیدل سوې او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستانی آئین کې 238 ماده ختم کړل سي او قبایلی سیمو استازو ته دی په قانون جوړونه کې واک ورکړل سي. د قبایلی سیمو استازي وایي د یاد قرارداد بل مخه دا هم ده چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د خیبر ایجنسی سینیټر حاجی مومن خان اپریدی د دې قرارداد په اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل
انشاءالله مونږ تر امید یو چې بالکل به دا ومنلی شي ځکه چې دا یوه ورځ نشوله دا عمر سره سمې کیسې دي تر کومه پورې مونږ دا شي زیله نه وي رسولی نو انشاءالله دا تحریک به زموږ جاري وي. مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شوري له میلاو دی پکار دی چې هغه مونږ له میلاو شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشران بیا که څه هم د قبایلي سیمو استازو ته د خپلو سیمو لپاره د قانون سازۍ د حق غوښتنه کوي خو دریز لري چې قبایلي سیمې دي یوه بېله صوبه سي. د پېښور پولیسو او د خبر ایجنسی انتظامی چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې بیګا د پېښور په حیات آباد کې ناڅرګند کسانو د خبر ایجنسی لواړګي یو خبریال عبدالعظم شینواری په ډزو وشتل دی. د چارواکو په وینا خبریال عبدالعظم ټپي سوی دی او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وایي چې د نوموړي حالت له خطره بهر دی. چا د دې پېښې په اړه نه ده منلې. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه ده لیدل سوې. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستاني حکومت د رښتینې همکارۍ په تمه دی.
پاکستان
یکی از کشورهای است که دوی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ترهګرو ملاتړ کوي. تر اوسه موږ ته داسې پرمختګ نه دی څرګندسوی چې پر اساس یې ووایو چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې یې رښتینې ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی رښتیا د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي، بلکې وایي چې د افغانستان د امنیت له ټینګولو سره همکاري ته تیار دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي جمعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل سي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا دینی عالمان له بې سوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولی سي. ښاغلی غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته د سواد یا تعلیم د نړیوال ورځې په مناسبت په وینا کې وویل د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره د یو ملي پلان جوړولو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د بې سواده وګړو دقیق شمېر نه دی څرګند. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په کوم ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي هلته پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر افضل امان د سې شنبې په ورځ مشال رډیو ته وویل چې په پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال تشتی ته مجبور سوي دي. دوی ویل په هلمند، فاریاب، فراه، سرپل او په ختیځ کې زموږ عملیات بریالي وو او ځینې سیمې له دښمنه پاکې سوي دي. افضل امان دا خبره رد کړه چې له وسلوالو مخالفانو نیول سوي سیمې بیرته د وسلوالو لاسته لویدلې دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی د هغه هوایی برید په اړه پلټنه کوي په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشي موادو ضد یولس کارکوونکي وژل شوي وو. د امریکایي پوځ بریګیډیر جنرال ویلسن شوفنر د سې شنبې په ورځ وویل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د هغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې پیښې باید پلټنه وسي. د هوایي برید د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه په جنوبي ولایت کندهار کې شوی وو. افغان چارواکي وایي چې د نیټو یو هوایي برید په هلمند کې د نشي موادو ضد کارکوونکي یولس افغان پولیس وژلې. د دوی په وینا د هغه وخت سوي چې د نیټو ځواکونو د نشي موادو قاچاقبران نیولو هڅه کوله، خو امریکایي پوځ وایي چې په هلمند کې داسې برید نه دی کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو له امریکا او سعودي عربستان سره وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په تهران کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل که یا چیرته نتیجه د شام لپاره یو خوندي، آرام او جمهوري راتلونکی وي، نو ایران له سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سره خبرو اترو ته کښېني. خو د ولسمشر حسن روحانی په وینا ایران به تر هغه وخته د ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي بحث ونه کړي تر څو چې په شام کې امن نه وي پر ځای شوی. د ویل زموږ لومړی هدف دا دی چې د وینې بهېده ودرو، امنیت ټینګ کړو او خلکو ته زمینه برابر کړو چې خپل کورونو ته ستانه سي، او له هغه وروسته به د راتلونکي په اړه خبرې کوو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. له بوریوال کاکړ څخه مو خبرونه اوریدل. په دې ګړې کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په پارلمنت کې د قبایلي سیمو استازي وایي دوی مطمئن دي چې پارلمنت به هغه مسوده منظوره کړي چې دوی پکې خپل سیمې ته د صوبي حیثیت ورکول غواړي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو. منګ د پښتونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې.
د خیبر پښتونخوا کاروباریان او سوداګر وایي دوی د بانکونو نوي ټیکسونه نه مني او د احتجاج په توګه به نن د پېښور بازارونه تړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت او ادارې دي د پښتنو سیمو له اوبو پیدا کیدونکې بجلی پیسې ورکړي.
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکوو، د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغې ته دا وایو چې زموږ حق دی، موږ خپل پیسې راکړي، تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوئ.
د کورمې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې هغه متاثرین چې واپس خپل سیمو ته تلل دي له حکومت غواړي چې دوی سره کړې وعدې دې پوره کړي.
مو ته کله را واپس کېدلو چې حکومت ویل زر ساتیب تاسو ته مو 5000 روپۍ درکو، تر درو میاشتو نه بعد به بیا 3 لک روپۍ درکو. 5000 خود را نه کړلې چې 5 روپۍ اوسه پرې را نه کړ.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. که چیرته خپلې ګړې او ساتونه په ټایم کول غواړئ نو دقیقا اوس چې د 9 بجې دی او 9 منټ دی، تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم واورئ. موږ سره زموږ همکار رابعه اکرم خان له اسلام آباد ټلیفون په کرښه ده. اول هغې سره خبرې کوو. رابعه ستړی مشي. رابعه، د پاکستان د رینجر ځواکونو مشر به نن د هندوستان د سرحدي ځواکونو د مشر سره په انډیا کې په هند کې ملاقات کوي، که په دې اړه لږ اوریدونکو ته ووایي.
بالکل بشیر، د پاکستان او هندوستان د سیکیورټی فورسز ترمنځ چې دی کم مشران دي، د دې ملاقات به نن په نوی ډیلی کې کیږي. د پاکستان د پنجاب رینجرز ډایرکټر جنرل عمر فاروق برکی به د پاکستان د 14 رکنی ډلې مشري کوي. د پاکستان د وزیر اعظم مشیر پدیلر کی مطبوعات سره خبرو کې ویلي دي چې د دې ملاقات مقصد په سرحدي سیمو یعنی ورکینګ باونډري او په کنټرول لاین تاوتری خواله کوم وزدي سرتاج وزیر دا هم ویلي دي چې په دې ملاقات کې به کاز وزره د رم کې شوې د لسمندې د معاهدې معامله وچتول کیږي د دې په وینا چې تر څو پورې کشمیر مسله په ایجنډا کې شامل نه وي نو هندستان سره چې دی هغه مذاکرات هغه نشي کېدی یعنی دې دا شرط نو وایي چې د کشمیر ایجنډې بغیر هندستان سره خبرې اترې نشي کېدی سرتاج وزیر زیاته کړه چې پاکستان به ملګری ملتونو ته د ملک په مختلفو برخو کې د هندوستان د مداخله ثبوتونه هم ورکړي بشیر بلخوا د هندوستان د مطبوعاتو په وینا چې نن کوم ملاقات کیږي د پاکستان د پنجاب د ډیجی رینجرز او د هندوستان د بارډر سکیورټی فورسز کمانډر ترمنځ نو باغې کې به چې دې مهمه معامله د ډسبندې چې کومه خلاف ورزي شوې ده یا کیږي باغې به وي او دې سره سره کوم چې په پول باندې د دراندازې معامله ده نو هغه به هم روسي ته ول کیږي او باغې خبرې اترې کیږي
سم ډېره مننه ډېره مهرباني رابیا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او رابیا کرم خان څخه په اسلام آباد کې زموږ همکار ده لاغې مو اوریدل چې د پاکستان د رینجرز وکړو مشر میجر جنرال فاروق برکی با نن د هندوستان د سرحدي ځواکونو د مشر دیویندرا کومار پاتک سره په نوې دیلی کې ملاقات کوي له دواړو هیوادونو اړوند ادارو په خپلو خبر پاڼو کې ویلي دي چې دوی به په پوله د امنیت په اړه خبرې کوي دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د روسیې کې د هندوستان او پاکستان پوځیانو په خپلو پلو ځینو ځایونو کې پر یو بل ډزې کړي چې دواړو غړو ته پکې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وښتې ده
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلي په پاوکم یو لس بجو
حجره په یو نیمه بجه
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونیمو بجو
د نړۍ رنگونه په درینیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ موږ سره زموږ همکار زلان یوسفزی له پېښور د ټلیفون په کرخه ده زلان سره مشه خیبر پختونخوا ځینې سوداګرو او کاروباریانو دا ویلي دي چې دوی باندې کوم ود هولډینګ ټیکس د بانکونو اخیستل کیږي د دې خلاف دوی بنند اړتال کوي او د پېښور بازارونو به تړلي کې په دې اړه اوریدونکو ته وایي
جی بالکل دا نن چې کوم دا ود هولډینګ ټیکس ته اشاري اشپک فیصد دا کم چې په تیر بجټ کې د حکومت لخوا لګولې شو ټول هغه بینک ترانزیکشنز باندې نه بینک باندې کچرت چا ته پیسې لګي یا تا ته څوک پیسې را لګي یا ته پیسې را وباسي یا جمع کړي نو په هغه باندې چې کوم نو دا ټیکس ته اشاري اشپک فیصد دا نو په دې کې نن په ټول پاکستان کې چې کوم نو چې څومره تاجران دي هغه د دې خلاف نن احتجاج کوي نو په پیښور کې هم بوم دغه احتجاج چې کوم د پیښور چې کوم تاجران دي هغه د پاکستان مور تاجرانو سره په دغه احتجاج کې مرګرتیا کړې ده او نن د پیښور د تاجرانو تر مخه به د دوی د خپل بازارونو چې کوم نن تر مخه و پورې بند ساتي دغه ود هولډینګ ټیکس په والي سره تاسو دا وایم چې د کې په د جولای په میاشت کې د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات هم شوی ول نو پاره کې حکومت چې و تر دوه میاشتو لپاره د ټیکس چې و د 1.3% تر اخوش کړو په دې شرط باندې چې تاجران چې کوم نه اړ په دوه میاشتو کې دننه د دې تاغه د ټیکس چې کوم هغه نظام نه چې هغه ځان دننه راولي او ټیکس ورکون کې جوړ شي ټول تاجران خو د تاجرانو چې کوم نه زنې خلکو زنې د تاجرانو چې کوم ګوند تنظیمونو هغه د حکومت سره په دغه باندې معاهده کړی و خو اکثره تاجران چې کوم حکومت سره په دغه خبره باندې رضا او دی وختونه کوي د حکومت نه چې دی دغه ود هولډینګ ټیکس چې کوم نه دا دې په مکمله توګه باندې ختم کړی
نو زلان یو تاسو دا پیدا کیږي دا د صوبایي حکومت فیصله ده کنه ټول پاکستان کې د مرکزی حکومت فیصله
دا دا مرکزی حکومت فیصله را زکه چې د بینکونو چې کمی دا مرکزی حکومت سره دی نو مرکزی حکومت په تیر بجټ کې د 1.5% ود هولډینګ ټیکس اوریدونکو ته پداو چې ود هولډینګ ټیکس مطلب هغه ټیکس دی چې کچری یو سړی د پاکستان چې د ټیکس کم نظام نه په هغه کې وردننه نه نو ردن نه ود هولډینګ ټیکس په دیو ځمانه کټ کیږي چې کچری دې ټیکس نه ورکړي نو ردن په دیو ود هولډینګ کې دا ټیکس کټ شي او کم کس چې ټیکس کټ کړي دا غنه به دا ټیکس ورکړي د مخکې نه نو هغه نه به دا ود هولډینګ نه اخستل کیږي.
ډیر مننه زلاند، ډیره مهرباني اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو زمونږ آواز اوري او له زلاندي سبزي مو د ود هولډینګ ټیکس په باره کې اوریدل چې د خبر پښتونخوا سوداګر او کاروبارن وای چې بانکونو په دوی باندې 0.6% دغه ټیکس لوړ کړی دی، د مخکې 0.3% دوی وایي که چېرته حکومت دا فیصله بدله نه کړي نو دوی به نن د احتجاج په توګه د پېښور بازارونه تړلي. او زلاندي سبزي تاسو د ود هولډینګ ټیکس تفصیل هم وایي، هغه په آسان الفاظو کې هغه ټیکس تام ویل کېږي چې د پیسو خاوند یا سوداګري په خپل نه ورکوي بلکې یو بانک یا ادارې مخکې له مخکې د دوی له پیسو څخه واخلي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدئ شئ.
اوریدونکو او کنی شي اوریدل زمو خبرونه په دغه څپو په مشال ریډیو .com باندې کوم ستونزه لري، مشکل لري نو خامخا موږ سره شریک کړئ. موږ به کوشش وکړو چې د مشال ریډیو انجینران او تخنیکی همکاران دغه مسله ستاسو حل کړي. اوس رپورټونو ته راګرځو. په پارلمنت کې د قبایلي سیمو غړي نن ماسپښین د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د یو ترمیمي بل مسوده جمع کوي چې پکې غوښتنه کړې چې په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون په کولو سره قبایلي سیمو ته بنیادي انساني حقونه ورکړل شي. مسوده کې راغلي چې قبایلي سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره پراخه کول پکار دي او دوی وایي یا خو د قبایلي سیمې ځان له صوبه شي او یا دې هم د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا نه منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره قانون سازی وکړي. نو د دې ترمیمي بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 دی ختم کړی شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپلو سیمو لپاره قانون سازی وکړي. د نوموړي وینا وه چې د فاټا نه د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت دے بدل کل شی او قبائلی سیمه دے د وفاق د انتظام پر ځای د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې راوستې شی.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو، منګ د پختونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې، منګ غواړو چې سٹیپ وایز منګ راشي صوبې ته، لکه څنګه چې ریاست دیر ختم شو او هغه صوبې ته رالو، هغه پروینشل ٹرائبل ایریا ریکلیئر شو. پروینشل ٹرائبل ایریا کې دایشه ټیکس پکې نشته، التا فورن ګودز باندې پابندی نشته، التا مطلب دای چې کم ریلیف هغه ته ملاو دین ثرو پاکستان دا ریلیف شاته نه ملاو. تر اوسه به خلکو دا ویل چې د قبایلي ممبرانو خپل خېټه غم راغستی دي، د پرمټونو غم راغستی دي. اوس موږ دا واضح کول غواړو ټول قام ته چې ټول قام دا واز واوري چې قبایلي ممبران د خپل حالاتو د بدلېدو لپاره راوچې شوي دي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي سېنېټر حاجی مومن خان افریدی د ترمیمي بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
ان شاء الله موږ پر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي، ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سره سم کې سي، تکما پورې موږ دا شي زلانی ورسولای نو ان شاء الله دا تحریک زمون جریب. موږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار دي چې هغه موږ له ملو شي.
د یادونه ده چې د آئین آرټیکل 240 تر لاندې په قبایلی سیمو کې د های کورټ او سپریم کورټ واک اختیار نه وي، همدارس په قبایلی سیمو کې د پارلیمنت هیڅ هغه قانون نه عملی کیږي چې صدر یې منځوري نه وي ورکړي. دا د هم یادوي چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې چې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، ولس او منتخب غړو وخت په وخت حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، یا دی ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي، او یا دی فاټا وفاقي جمهوریت سیمه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو ویلي دي چې د نن د فاټا یا د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو قانون په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي. تر دې وړاندې هم د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې دغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری د اصلاحاتو یو مسوده لاسلیک کړې وه، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په د مخه شو اصلاحاتو باندې کوم عمل شوی دی او کنه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکو مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړې او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم غوټونه ترلاسه کړي. دوی وايي په نوې مسوده کې د آئین 248 ماده ختمول او ټولې ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې لمخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په ایف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ د باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په ایف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
یعنی عمل در عمل نکیږي. د ایف سی آر په کومو نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو نو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونو وخت کې به دا فیصله کیږي. په علاقه یې ذمہ داری نه وي چې کوم ته چې ایک ایف سی آر ویل کیږي چې هغه کې دا واجب پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه یې ذمہ داری کې د چا کور روان کی یا یو داسې کس گرفتار کی په علاقه یې ذمہ داری کې چې دغه عمر د 18 کالونو زیات یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی علاقه یې ذمہ داری کې چې هغه ماشوم د 16 نیو عمر کمی او درې مدا چې کونسل جوړیدل چې کوم څنګه چې د گلګت بلتستان په خوانی کونسل وو چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاتې د مستقبل فیصله کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړیدل ستای خو سره ځینې تحفظات لري.
فاټا ټریبیونل چې کوم دی یا د ایس ټی آر ټریبیونل چې کوم دی د هغه پرفارمنس څه دی ګزارنا لګ خلکو ته تسلی او تفصیل سمجھ دی. خو لاندې د پولیټیکل عدالتونه چې کوم دی هغه نان کوآپریټیو دی، هغه بالکل نه د عدالتونو سره کوآپریشن کوي. په دې نه لوی عدالتونه چې دي او نه د قبایلو سره او نه دا پروا لري چې دلته اوس اصلاحات راغلي دي. په کار دی چې موږ دغه عدالتي کاروایي د قانون او د آئین مطابق کوو.
نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یو ستونزه ده یادېږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډېر کم یا پوره عمل نه کیږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منظورېدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سو اصلاحاتو عمل وسي؟ اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري.
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړه کړل شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغستې شي، په هغه کې وکلا واغستې شي، په هغه کې صحافیان واغستې شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي دا هغه کې ادبي خلک واغستې شي، هغه د دې نگرانی وو چې کم کم ځای کې دا کم رولز چې دي د وایلیشن کیږي. نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شانته څه اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په عرض کې موږ په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي. موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کوم اصلاحات شوي دي دا وګورئ، په دې ځان پوه کوي او په کم کم ځای کې چې تاسو ګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي، نو نن موږ ته سیاسي ازادي ده، موږ ته د احتجاج حق حاصل دی، نو په هغه باندې بھرپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یو لس نقطې اعلان کړې دي. خو د دې اتحاد مشران او د قبایلی سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یو متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونې د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ورې په کورم کې د نامنوی له کبله به کور شوې د مرغان سیمه متاثرین وای چې حکومت سره وادي کړو چې دوی کله خپل کورونه ته واپس شي نو 15000 روپۍ به هر کس ته ورکي. خو د دوی په وینا چې حکومت دا وادي نه دی پوره کړی او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په کار د خپل وادي پوره کړي. طارق اورکزای نور تفصیل لري.
په کورما کې د نام نیولو کبله به کوره شوي د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه واده کړې وه چې خپلو کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25000 روپو مرسته کېږي، خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د سیمې یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل یو کال نه زیات وخت وشولو چې دوی خپلو کورونو ته راغلي دي، خو ورسره کړې واده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ ته کله راواپس کېدلو چې حکومت ویل یو زر ساتي تاسو ته مو 25000 روپۍ درکوو، تر درو میاشتو نه بعد به بیا 3 لک روپۍ درکوو. 25000 خضرونه
مرغانو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د الشرزو قوم خلک اوسیږي. چارواکو په خبره په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د پیتوی الشرزو شاوخوا 50 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 3000 روپۍ خندانونه واپس کړی شوي دي. جان بادشاه په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپله وعده زر تر زره پوره کړي
او د خلکو سګوم ډېر سخت تاوان شوی دی، اوس ډېر مجبوري کې دي او داسې حال دي چې کورونه وساړنګ دي. موږ د حکومت نه کوو چې کورونه و د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کور دسمې لوي شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو واپسي متاثره کس سره به د 25000 روپو مرسته کیږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وشي.
هغه د څه دا چې کوم مخکې شوی دی هغه موږ
قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د سوري الشیزو تر 3000 پورې خندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورځ مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. هم دا اوس د سلام پښتونخوا خبرونه دا بلی کې موږ تاسو یې ونی مسندره هم خبرونه راځي د رویا دوست په غو کې د سندرو ور
د وسار کبي براش د هجران په دور شو کې د وسار کبي براش د هجران په دور شو کې د جهان دی حسرتونه د جهان دی حسرتونه د دردمن جہان دے حسرتونا ددت مند پاسینوں کے دل کا کبھی براشا دل جان پتور عشقو کی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې نیمه ته ورسیدو نه نیمه بجې شوې راځي ل بوروال کاکړ د خبرونو لنډیز وره
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړي نن په آئین کې د بدلون لپاره د یو قرارداد مسوده وړاندې کوي. د دې قرارداد هدف دا دی چې په پاکستان کې پاکستانی آئین کې 248مه ماده ختم کړل شي او د قبایلی سیمو استازو ته د قانون جوړونه کې واک ورکړل شي. د قبایلی سیمو استازي وایي د یاد قرارداد بل مخه دا هم ده چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډي کړل شي. د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وای د تراګری په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نشه لانه لیدل کیږي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سیشنبه په ورځ نو وخت مشال رېډي تویل پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د تراګرو ملاتړ کوي. د پاکستان حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی رښتیا د تراګرو ډلو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي جماعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا دینی عالمان له بې سوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولی شي. ولسمشر غنی د څرګندونې د سې شنبه په ورځ نه وخت د سواد یا تعلیم د نړیوالو ورځې په مناسبت په وینا کې کړی دی. د امریکا فوزي چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د هغه هوایي برید پاړه پلټنې کوي په کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا د نشې موادو ضد یولس کارکونکي وژل شوي. د امریکایي فوز بریګیډیر جنرال ویلسن شوفنر د سې شنبه په ورځ وویل کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د هغه پر اساس موږ فکر کوو چې د دې پیښې باید پلټنې وسي. د هوایي برید د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه په جنوبي ولایت کندهار کې شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې تیار دی چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره له امریکا او سعودي عربستان سره پر لارو چارو وغږیږي. ولسمشر حسن روحانی د سرګندونې د سې شنبه په ورځ په تهران کې د یو خبري غونډې پر مهال وکړې.
اوریدونکو له بوریوال کاکړ څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. تاسو مشال ریډیو اوري اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټی کې وای.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي اردو ژبو رسپانو خپل ادارې د حکومت لخوا د مدرسو د رجستریشن په فیصله باندې لیکلي چې پکې جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي ترهګری او فرقواریت د پاکستان تر ټولو لوی مسلې دي او له ډېر مودې راسې پاکستان په خپل ولکه کې اغستې چې له وجې نه پاکستان ترقی کولی شي او نه ولسته ذهني سکون ترلاسه کیږي. د ادارې په وینا د ترهګری پر ضد چې د حکومت لخوا کومه کامی تګلارې اعلان کړې شوې ده باید چې په هغه کې نور توندی راولی. ادھر یہ زیتوی اس چی دا حکومت سره دا پاکستان علیمان هم کې ناستل او دا حکومت سره دا مرستی اعلان وکړو چې د ترهګری او فرقواریت په خاتمه کې بور سره ملګری نو لدی به ممکن شي چې دا ملک له فساد خلاص شي. ادھر یہ مخ کې لیکي تر سوچ د مدرسو د نوم لیکنې خبره ده نو علیمان دی لدی یره ترخه نه کوي ځکه چې داسې کول سره به مدرسې هم په یو جدید نظام کې راشي او په جدید مدرسو کې به مونږ کولای شو چې په جدید اصول او علوم باندې داسې علیمان پیدا کړو چې له ساينسي علومو با خبر وي کوم چې د وخت ضرورت هم دی. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو اجر سپانه خپل ادارې کې وای خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه د بجلی په مت کې د جمع شوی منافع غوښتنه کړې ده کوم چې تر د یو سل شپږ سل وخت عرب روپو رسیدلې ده. د ادارې په وینا د لړکی پرون صوبایي حکومت په اسلام آباد کې د بجلی کمی ادارې نه پر دفتر ته هم ورغلل خپل احتجاج ریکارډ کړو. د کوم رسو چې وفاقي حکومت دا مسله مشترکه مفادات کونسل ته دوړلو فیصله وکړه او دې لړکی لاسلیکونه هم وشو. د ادارې په وینا چې لډیر مدیر راسي دا مسله پرته ده. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت هم د وفاق نه بیا بیا د بجلی د ګټي غوښتنه کړې وه خو وفاق پر سترګې پټې کړې. نو اوس که چېرې دا رقم صوبایي حکومت ته ورکړل شي نو له کبله به یې په خیبر پښتونخوا کې ډېر ترقیاتي کارونه وشي. ادارې اخري کې لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته په پښتونخوا کې ډېر زیات لوډ شډینګ دی او بل پلو ورته ګټه هم نه ورکړل کیږي. حالن کې پات لسم عینی ترمیم کې لیکتي چې کومه صوبایي اوسیز پیدا کوي لومړی حق پیدا هغه زیاده ولسته باید چې وفاق د عین اتلسم ترمیم خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له امریکا خبرېدونکي د نېشنل انټرست مجلې په یوه لیکنه کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر شوې تړون کېدونکو انتقادونو ته ځواب ویل دی. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو د وژنې پر روسي پیښه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې نقطې له هارون باجا څخه اورو.
د امریکا د جارج ټاون پوهنتون پروفیسر کریسټین فیر په لیکنه کې وایي له ایران سره د امریکا تړون موږ ته یوه تاریخي موقع په لاس راکوي چې د 2001 کال سپتمبر میاشت راهیسې په افغانستان کې خپلو کړیو تیروتنو ته کتنه وکړو. په لیکنه کې ویل شوي کله چې امریکا ورباندې د شوې حملې د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته د خپلو ځواکونو د لیږدولو پریکړه وکړه، نو پر پاکستان یې د مرستو لپاره اتقا وکړه چې د لیکنې تر مخه په دغه اړه ډېره لږه هیله مندي موجوده وه. لیکنه کاږي پاکستان ته د افغانستان په جګړه کې د رول ورکولو په ترڅ کې هغه هیواد ته فرصت برابر کړل شو چې دوه مخي لوبه پر مخ یوسي، چې په نتیجه کې په زرګونو امریکایي ځواکونو او همداراز افغان ولسي وګړو خپلې زندګۍ له لاسه ورکړې. لیکنه وایي د ایران د هغه وخت ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې او د افغانستان د بیا بادولو د امریکایي هڅو ملاتړ وکړ. هم ایرانیان وو چې د بون په کانفرنس کې د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژۍ مخ ته پر وړلو کې د امریکا مرسته وکړه او حتی ټینګار یې وکړل چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوریت توري ته ځای ورکړل شي. لیکن وړاندې وایي د ایران د اټومي پروګرام پر معامله له هغه هیواد سره د امریکا د تړون ناقدان په دې اند دي چې تهران هڅه کوي اټومي وسله جوړه کړي، او ځکه نو باید د نړۍ ځواکمنو هیوادونو لوزنامه ورسره نه وای کړې. خو هم د لیکنې تر مخه امریکا بیا پاکستان ته چې یو اټومي وسله لرونکي هیواد دی په تیرو 14 کلونو کې بلیونونه ډالر مرستې ورکړې دي، چې نتیجه یې د افغانستان په جنگ کې د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو په ترڅ کې مخته راغلې ده. لیکنه زیاتوي پاکستان له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد په وجود کې راغلی اسلامي سخت دریځې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کارولې، او د ملا عمر او اسامه بن لادن په څیر د امریکا سرسخت دښمنان یې پاللې دي. بلخوا ټایمز مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د افغانستان په شمال کې د 1400 شیعه مسلمانانو د وژنې پر پیښه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د یادې ډلې وسلوالو شیعه هزارګان له یوه ګاډي راښکته کړل او د سړک پر سر یې په ډزو وژل. لیکنه کاږي بلخ د افغانستان هغه ولایت دی چې په تیرو نږدو وختونو کې نسبتا آرامه پاتې شوی دی. په لیکنه کې د افغان څېړونکو په حواله ویل شوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي د حکومت مخالفه یا غي ډلو غړي خپلو لیکو ته په جلبولو سره په افغانستان کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. افغان طالبانو د شیعه هزارګانو د وژنې پیښه غندلې، حال دا چې د لیکنې تر مخه د نوې لسیزې په اوږدو کې پر طالبانو هم د هزارګانو د ډله ییزو وژنو لپاره نیوکې کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو وستاست په نړیوالو موضوعاتو څخه یو رپورت دراوړو. ازبک چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له ازبکستانه د ډاکټرانو او انجینرانو په ګډون ځینې مسلکي خلک ګماري. د ازبکستان د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف د دې دعوی په اړه ځینې شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه ډاکټران خپلو لیکو کې وګماري. نور تفصیلی له ملالۍ بشیر څخه.
د ازبکستان ځایي رسنیو د تیرې جمعې په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف له خلې لیکلي چې د داعش لخوا استخدام شوي خلک ټول جنګیالي نه دي. د ماموروف په وینا داعش له هغو خلکو سره لیوالتیا ښیي چې له دې ډلې سره د دولت په جوړولو کې مرسته کولای سي، لکه ډاکټران، ښوونکي، د برق ماهران او حتی اشپزان. ماموروف ادعا کوي چې داعش ډله له داسې کسانو سره له 40 to 30 thousand ډالرو پورې ژمنه کوي چې خپلې کورنۍ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته بار کړي. د ماموروف د اټکل له مخې له 1500 to 1600 پورې د ازبکستان وګړي د اسلامي دولت ډلې تر څنګ جګړه کوي. د ماموروف ادعاوې د ځینو دلایلو له کبله د پام وړ دي. داسې ښکاري چې دا لومړی ځل دی چې له داعش سره یو ځای شوي ازبک وګړو شمیره چې په عراق او سوریه کې جګړه کوي تر مخکنی اټکل سوی شمیرې زیاته ده، ځکه چې پخوانی شمیرو هغه استخدام سوی کسان په پام کې نه دي نیولي چې جنگیالي نه دي. دا څرګنده نه ده چې په حقیقت کې څومره ازبک وګړي له داعش او په سوریه کې له نورو سخت دریځو ډلو سره یو ځای سوي دي. ځینو چارواکو او څېړونکو بېلابېل شمیرې ویلي دي. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصین استخدام کړي. په اپریل میاشت کې یوه چچنیایي سخت دریځې آدم المانی چې د داعش تر څنګ یې جګړه کوله په ټولنیزو رسنیو کې په سوریا کې په طبي زده کړو سنبال سړیو او ښځو د استخدام غږ کړی و. د المانی خبرې د هغې ویډیو سره په همغږي وې چې د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا خپره سوه او پکې ډاکټرانو له نورو طبي کارکوونکو څخه غوښتنه کوله چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته بار سي. په دې ویډیو کې د کوچنیانو استرالیایي ډاکټر 90 کلن طارق کاملی او د فیزیوتراپی کارکوونکی ابو مقاتل الهندي ښکاري چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په دې پیغام سره چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله به د روغتیایي بیمو پروګرام پلی کړي، دا څرګنده سوه چې ولې دغه ډله غواړي د روغتیا په برخه کې ډاکټران جذب کړي تر څو خپله ادعا ثابته کړي چې یو رښتونی دولت دی. په دې سره چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات پلي کوي، دغه ډله غواړي څرګنده کړي چې د حکومتوالۍ وړتیا لري. د مامروف پر ادعاو سربیره دا نه ده څرګنده چې آیا ازبک ډاکټرانو د داعش غوښتنې منلې او له هغوی سره یو ځای سوي کنه.
پام کوه، یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخرستی معناو
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
الوی ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخون.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدرته وې دی میو چې پام کو.
د مشال لړیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او پام کوونیز تنظیم خبرونه تاسو ته در اورو د هفته په اوږدو کې تاسو اوریدل شئ. خو اوس د ولی اورګزی په غو کې وسندر اورو.
سهرا کی پخکارو تے گمراہ یو گلاب میں بلاڑو لید پڑکے دا خیست خندہ سہرا کی پخکارو دے عمروا یو گلاب میں والا ڈولید پردے دا خیستا خندا سخفائی خالا شان تم گلی بد نصیبا رخ د زلفوں د جانان مد چانیا بینی گوتے نرم مخ لبا دیو سینا بم گل دی کسری شنڈے دیار سر نازک نبان اگا غلی شان مسکے شوے خان مان سر کو لو گی گلاب
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د غنی خان شیر مود ولی ورغزی په غو کې اوریدو سلام پښتونخوا خبرونه د دې ګړې په اخر کې موږ سندره ورته لرو خو اوس به رپورت ته ورشو د خبر پښتونخوا حکومت وای وفاقي حکومت او ادارې دي د پښتنو سیمو له اوبو پیدا کیدونکو بجلی پیسې ورکي دوی وای کومه پیسې چې مرکز دوی ته ورکي هغه ډېرې کمی دي ځکه چې د نور پاکستان بجلی تر ډېره حده د خیبر پښتونخوا په اوبو جوړ شو ډیمونو څخه ده مرکزی حکومت بیا وای که د خیبر پښتونخوا حکومت ته زیاتې پیسې ورکول شروع کړي نو د بجلی بلونه به ورسره زیات شي په اړه یې نور تفصیل له احمد الله ورو
د خیبر پختونخوا د بجلی او توانایی وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنې کوي چې دا پیسې دې زیاتې کړی شي
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپۍ به ملاوي دي زموږ صوبې ته په نت هایډل پروفیټ په مت کې اوسا پورې هم هغه شپږ ارب روپۍ ملاویږي هغه وخت شپږ ارب روپۍ که د ډالر حساب سره وګورئ نو هغه 36 ارب روپۍ پکار دي
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنې ولی نه منی نو په جواب کې نوموړی وایي
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکوو نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي موږ هغې ته دا وایو چې زموږ حق دی موږ خپل پیسې راکړي تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي
خبریال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو تپوس وکړو چې څومره امکان لري چې نیپرا به د خیبر پښتونخوا د حکومت دا غوښتنې ومني یادونه دا چې په خیبر پښتونخوا کې د تربیلې او ورسک ډیمونو په شمول په ملکنډ کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي او د خیبر پښتونخوا موجوده او تیرو حکومتونو هم به د وفاقي حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصه ورکړی شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
څوکشته کنشته څه چې موږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لار وخی
دا ماشوم مې غوښتي ما دې کنده ته پورځان داسې ځنګول ما دا ماشوم مې بچو بچه په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس ګرځوا پولیس د شکایت کاری کې اول درته ته دا چې درس بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاګ
اردن کو تاسو مشال ریډیو اورید مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي واشنگتن پوسټ او رسپانې په یو رپورٹ کې لیکلي سره ده دي چې په پاکستان کې د نو شریف په مشرۍ حکومت د بهرنو چارو په زینو معاملو کې پوز تا واک ورکړی دی خو د هیواد امنیتی او اقتصادي حالت ښه شوی دی د ورسپانې تر مخه څه موده مخکې داسې ویل کېدل چې پوز غواړي منتخب حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مظاهرو له لارې چپکی خو داسې ونه شول ځکه چې نوشریف د بهرنۍ پالیسۍ واګې د پاکستان پوز ته ورکړی دي شاهین بونری په دې اړه نور تفصیل درته وایي
واشنگتن پوسټ لیکي د ترهګرو بریدونو پوځي مداخلت او سیاسي اړیکړو وروسته په پاکستان کې سنسه قراره راغلی دی د حکومت د شمیرې تر مخه په تیرو نهو میاشتو کې ترهګر بریدونه 70% کم شوي دي او یو ځل بیا په بازارونو او رستورانونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي په راپور کې راغلی یو کال وړاندې د نواز شریف حکومت د ستونزو سره مخ و او هغه مجبور شو چې د واک څخه برخه فوز لور کړي خو سره د دې نواز شریف ته د مقاب په لاس ورغله چې د امنیت په ځای کولو لپاره کار وکړي کال وړاندې د نواز شریف د حکومت پر ضد مظاهرې کېدې او دا خبرې هم کېدې چې کېدی شي پوز د هغه حکومت ړنګ کړي او واک په خپل لاس کې واخلي د ورځپاڼې په خبره په واک کې د پاتې کېدو لپاره نواز شریف پوز ته په ځینې رعایتونو ورکولو مجبور شو په خاص توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د ټولو مهمو پریکړو واک د پوز لاسو ته لاړه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي سره د دې چې د نواز شریف واک هغه شان پاتې نه شو، خو هغه خپل توجه د هیواد اقتصادي وضع ته ورکړه او د انټرنیشنل مانیټری فنډ د یو راپور تر مخه روان کال د هیواد جی ډی پی کې د 0.1% ډیروالی راغلی دی. خو د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت او اقتصاد په اړه لا اوس هم پورا باور نه لري. دوی وایي چې تیرو وختونو کې سیاسي قرارې د یوې بدې پیښې، سکینډل منځته د راتلو او یا پوځي مداخلت له کبله ګډوډ شوی دی. د راپور تر مخه نواز شریف دا ژمنه کړې ده چې تر کال 2018 پورې به 800 میله اوږده یوه هائی وے او د بجلی د پیدا کولو 14 منصوبې پیل کړي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او اوس هم یو مرکه درته در اورو. د لایټلس سکای هغه کتاب دی چې اروپا میشتي افغان لیکوال ګلولي پسرلی په انګریزي ژبه لیکل دی. دا کتاب د نوموړي د ژوند کیسه ده چې یوه میاشت وروسته برتانیا کې چاپیږي. ګلولي پسرلی وایي چې کوشش یې کړی دی چې کتاب کې د یو کډوال په توګه د خپل ژوند او په برتانیا کې د میشته پښتنو حالت انځور کړي. دغه کتاب به د نورو ژبو تر څنګ په پښتو ژبه هم چاپیږي. ملالۍ بشیر نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د کتاب په اړه نور تفصیل غوښته ده.
دا زما لپاره اسانه خبر نه و چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکل کې هغه ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریکې کړو. ما به دا فیصله وکړه چې دا کتاب باید ولیکل شي، باید په اروپا کې، په برتانیا کې خصوصا دا خلک دي، ځینې خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي. ته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شوي، خو بیا یو اپلیکیشن نه لیږلی او بلای منها دوی دلته پیدا شوي. دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مومنده تور منیا بیا منتی دا خلک وجل کیږي، هلته کار نشته. نو دوی باید په دې پوه شي دا د انساني او اخلاقي وظیفه ده چې خلک دلته راپریږي او خلکو ته پناه ورکړي او د هغو خلکو ته د انسان په سترګو وګوري. نو زه امید لرم چې دا کتاب ډېر مهم رول لري، ځکه چې په یوازې په برتانیا کې تقریبا 15 اروپایي هېوادو کې چاپ کیږي، په امریکا کې چاپ کیږي. له خیر سره چې زه غواړم چې دا خلک لږ په څوک چې مهاجرین دي د هغو په سفرو باندې پوه شي، د هغو په تکلیفو او ولې ملکونه پرېږدي خپل فامیلونه او خپل ژوند ولې پرېږدي او ولې اروپا ته راځي. دې منې عمده شرمن باید پوه شي بیا ورسره څنګه مرسته کولی شي، په دې باندې ځان خبر کړي.
تاسو ولې فکر کوئ خلک به دغه کتاب ولولي یا به خوښ کړي؟ ځینې ځانګړتیاوې کراته په ګوته کوي د دې کتاب.
زه 12 کلنم چې دغه سفر ما افغانستان نه برتانیا ته کړی وو، او دا اوس وخت چې تاسو مخ کې ول چې د ماجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولدمه ماشومان لګل کیږي، ځوانان لګل کیږي. نو زه په دې امید یم چې د شوخه ځما کتاب راوځي چې د مهاجرت خبره ده، د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وخی، خلک او د شمه خلک سره خبرې کړي، کوم زه تر خلک دې ډېر لیولتیا خي چې دوی د کتاب ولولي، هغه ګرځتنه دوی خپل کومک کولای شي. بیا افغانانو سره نور مهاجرون چې کله څوک چارو پات راځي او دوی په هغه اساسي هغه باندې وسره وګوري چې دوی خو د خلکو افغانستان چې پیخه په ترکمن دی یورپ ترغله ولې راغله او اوس پېڅ اوس.
آیا دا کتاب په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي کڅنګ؟
کومه امید لرم چې ورځ په پښتو په دری کې موږ بلل سي. دا کتاب یوازې د ما د ژوند په کیسه برکنده ده، ما د دې په کیسه په برکنده چې څنګه زه په دومره مشکلات سره دلته مې ځان اورسو، بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پنځون کې یم، او دا د یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم او نور په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه ځان کې برابر دلته مې څنګه ژوند تیر کړم. په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایتالیایی ژبه باندې فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي او زه بیا امید لرم چې په نورو ژبو هم چاپ شي چې خلک پوه شي او خلک زه یوازې دا یوازې قسم ځوان چې خلک تشویق کم ځوانان یوازې افغان ځوانان نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دی خو تعالی دې نعمتونه ورکړي چې هغه باندې باید شکرګزار اوسېږي او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سره نه لري او دا کوم شان چې دوی لاسرسی لري دوی ته ډېر عادي معلومیږي خو هغه نورو خلکو ته عادي نه دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند د سرنسته
دی غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د سولې پر لور خبرونه کې تاسو د عدم تشدد لارې د مسایلو په حل باندې خبرې اوري بحثونه پی اوري او دا پکې زده کول شي چې څنګه مسایل د خبرو د لارې حل کی څنګه به ټوپک او به جګړو ځینې ستونزې تاسو حل کړئ. دا خبرونه تاسو ته د هر یک شنبه یا اتوار او د هر دوشنبه پر از مشال ریډیو خبريږي او په ویب سټ باندې هم شته ده. د مشال ریډیو څخه زموږ د نن ورځې د نصدق خبرونو لومړی غړی سلام پښتونخوا اخیری شیبې دي راځي د فلک ناز په غو کې د عثمان علي عثمان د شیر وورو د خبرونه ختمو په بل غړی کې ز بشیر غوخ از ما همکار بوريوال کاکړ به بیا در سره یو هله د جمهور سره وسی
چی پہر دے کی دوں بارانو بکڑی دا چی پہر دے کی دوں بارانو بکڑی ابھی تو آئے ابھی تو آئے سمون معاشو مالو بکڑی دا چی پہر دے کی دوں کړی تاسو یو لاشتې په د پاسا کارغالو وکړي هغوی ته وایې هغوی ته وایې زمون ماشومانو وکړي دا چې بهر دې کی دوړ بارانو وکړي دا چې بهر دې کی شیطان